په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته په رسمي سفر تللی. په جلال آباد کې پرونی 14 دولس کسان وژل. عراق ولسمشر وایي پر مظاهره کوونکو د تشدد لټنې کوي. سرټکی مو اوریدل اوس پام وکړئ بشپړو خبرنو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنۍ رسمي دوره د چین پلازمینې بیجینګ ته نن سهار رسیدلی. هغه په دې سفر کې د چینایي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ، د کشمیر په موضوع او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. دا په تیر څه کم یو کال کې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم درېمه دوره ده او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر له وجې بیا خړ پړې شوې دي. چین چې له هند سره د پولې په سر اختلافات لري، په نوي ډیلي غږ کړی چې د هغې هیمالیایي سیمې کشمیر د حیثیت د بدلولو په اړه د یو اړخیزه پرېکړه نه کوي. هلته د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په رسمي سفر چین ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون وویل چې دا سفر به د چین سره د پاکستان د اقتصادي اړیکو، پانګې اچونې او ستراتیژیکو اړیکو په جوړولو کې مهم رول لوبوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو پرون مشال لډیو ته وویل حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دریو مشرانو د شپېتو ورځو لپاره دغې صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا د دې بندیز موده د تېرې میاشتې له 23 نه شروع شوې ده. د بلوچستان حکومت دا بندیز د علي وزیر محسن داوړ او منظور پښتین خلاف لګولی. محسن داوړ پرون مشال لډیو ته وویل دوی به د بلوچستان د حکومت د دې پرېکړې خلاف عدالت ته ځي.
دا اظهار رائے خو هر چا ته ازادي ده. دا حق مونږ د آئین را کړی، قانون را کړی دی او دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مشران په خپلو ویناو کې د حکومت او ادارو خلاف سخته او ستغه ژبه کاروي او دوی ځکه د بندیز لګولی چې حسینه د بلوچستان پښتانه هم د یو شمېر بلوڅو په څیر د خپلواکۍ اخیستو لپاره وسله واله مبارزه شروع کړي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پر مظاهره چیانو د انتظامی چارواکو لخوا د ترسره شوو پرونیو هوایي ډزو خلاف نن په یاده سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمې مشران وایي تر هغې به خپل کاربندیز ته دوام ورکوي چې د دې پیښې تر شا لاس لرونکي کسان له دغه ځایه بدل کړل شوي نه وي. پرون د دوکۍ په زمان چوک کې وروسته له هغې وضع نارامه شوه چې د مرستیال کمشنر میران بلوچ کسانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې چې له وجې الغاو تلغاو جوړ شو. په ترڅ کې د سوداګرو د یو مشر محمد ناصر په ګډون کسان ژوبل شول. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دې اړه د لورلای له کمشنر راپور غوښته. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان سوداګرو پرون په اسلام آباد کې د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او د ټیکسونو خلاف مظاهره وکړه. سوداګرو له حکومت غوښتنه کوله چې د ټیکسونو کچه دې ټیټه کړي. دوی دا هم ویل چې حکومت دې دا شرط هم ختم کړي چې څوک له 500,000 نه د زیاتو روپو سودا اخلي نو خپل شناختي کارت به ښکاره کوي. د پېښور د تاجرانو د تنظیم یو مشر حاجي محمد حلیم پرون مشال راډیو ته وویل
کاروبار بالکل صفر شوی دی. ماچس ڈبی مانیم ٹیکس دے، صابن مانیم ٹیکس دے، پیٹرول ٹیکس دے، ہر سامان ٹیکس دے. 5,000 روپے موبائل لے 6,000 روپے ٹیکس دے. مہربانی دو کدھر ایک ڈاؤن کی ارے مجھ سے الگ ہم رستے ہوں ان شاء اللہ موجود حکومت میں مکھ کے روانی منگا جنہیں والا کے تھری میں آج تم
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر اونۍ د سوداګرو د یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلیو چې د هغوی ستونزې به په شریک حل کوي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن مشر پیر مقبول وایي په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ته دوی تیار دي، خو تر څو چې صوبایي حکومت د نوو حلقه بندیو لپاره اعلان نه وي کړی دا کار ناممکن دی. نوموړي دا څرګندونې پرون مشال لډیو ته په مرکه کې وکړې. د هغه په وینا د آئین له مخې د مقامي حکومتونو د کار د مودې له ختمېدو وروسته په 120 ورځو کې نوي انتخابات په کار وي، خو تر اوسه صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شامل دوروسته به دا لومړی ځل وي چې هلته به هم بلدیاتي انتخابات کیږي، خو د هغې لپاره حلقه بندۍ ضروري دي. په جلال آباد ښار کې د پرونی 14 له کبله د وژلو شو شمېر 12 ته لوړ شوی. تر څنګ یې له دیرشو زیات کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوي هم وو. د ننګرهار د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د افغانستان د پوځي سرتیرو یو بس ته نږدې په یو رکشا کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي موادو د چاودیدو له امله وشوه. د ننګرهار ولایت والی ویان اتوله خوګیانی پرون مشال لړیو ته وویل تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه فعالیت لري. د عراق ولسمشر برهم سالی وروسته له هغې چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد له یوې اونۍ نه د کمې مودې په مظاهرو کې له سلو زیات کسان ووژل شول، د مظاهره کوونکو خلاف د تشدد غندنه کړې ده. له هغې وروسته چې په 2018 کال کې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتې اعلان وشو، دا تر ټولو مرګونې مظاهرې او د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت ته لومړنی لوی چیلنج ګڼل کېږي. هغه یو کال مخکې اقتدار ترلاسه کړی و. د اکتوبر په 8 په تلویزیون د وینا پر مهال ولسمشر سالی د درغلیو اداري فساد د ختم او خلکو ته د نوکریو او خو خدمتونو د ورکولو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. دا غصدی چې په عراق کې مظاهره چیان غوښتنه کوي. د عراق ولسمشر دا هم وویل چې د مرګونی تشدد په اړه به پلټنې زر پیل شي. د نوموړي په وینا د هیواد اساسي قانون خلکو ته د مظاهرو د بیان د ازادۍ حق ورکوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي پرون وویل د شام له شمالي پولې څخه تر سلو پورې د امریکایي سرتیرو نورو سیمو ته لیږدونه له دغه هیواده د امریکایي سرتیرو د ویستلو په معنا نه ده. ترکیې په یاده سیمه د حملو هوډ ښکاره کړی. د انتظامي امورو دغه چارواکي د کانفرنس کال له لارې رسنیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګینی واشنګټن له دغه جنګ ځپلې هیواده په مکمله توګه د وتلو پلان لري. دغه ګمانونو د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د هغه ترک سیال رجب طیب اردوغان ته له خبرداري ورکولو وروسته سر پورته کړی. ټرمپ ویلي و که د شام په هغو سیمو کې چې ترکیه پرې د بریدونو پلان لري کوم امریکایي سرتیرې ته تاوان ورسید، نو دا به د انقرې لپاره ډیره لویه ستونزه جوړه کړي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس درته احمدالله د هوا حال او د کرنسۍ بیه وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ اتیا پیسې او 129 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ اویا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ اویا پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 55 پیسې او 140 روپۍ اویا پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پر راتلونکو څلیرش ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 کم نه کم 11، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 کم نه کم 11 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا مهال له چین په سفر دی. ویل شوی چې نوموړی به له چینایي مشرانو سره پر مهمو سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. د بلوچستان حکومت دې صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د درو مخکښانو پر ورتګ بندیز لګولې دی. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی او د غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي دوی دا بندیز نه مني او د پښتنو د حق غوښتنې له مبارزې به په شا نشي.
دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو. دا کومه حق میدان چې مونږ شروع کړی دا د دین نه خلکو منې کولو د لاسه دی داسې حکومت جاری کړي.
پرون په اسلام آباد کې تاجرانو پر کاروبارونو د حکومتي ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
کاروبار بالکل صفر شوی دی. ماچس د بیمانیم ټیکس ته، صابون مانیم ټیکس ته، په پټرولیم ټیکس ته، هر څه مانیم ټیکس ته.
او د دې ونه په ځوانانو غږ خبرونه کې د انساني ژوند لپاره د باچا خان د عدم تشدد فلسفې پر ارزښت ځوانو فعالانو خبرې وری.
په تام کې د بیداری او د ژوند د ښه کولو لپاره د عدم تشدد فلسفه ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ترازو ټاکل شوی چین ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر پر مهال به د دوړو هیوادونو مشران پر سیمایزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبري وکي. حکومت وایي دا سفر د کشمیر پر سر له هند سره د راپورته شوی لانجه له امله مهم دی. خو اپوزیشن سیاستوال دا کوي چې چین له پاکستان سره روانې اقتصادي راهداري پروژې خوشاله نه دی او په دې لړ کې د اسلام آباد پرمختګ کمزوري ګڼي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه د اپوزیشن ګوندونو هغه داوی بے بنیاد وبللی چې وای عمران خان د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بیجینګ خفګان ختمول لپاره تللی دی. هغه زیاته کړه چې د چین ولسمشر با په نږدې وختونو کې هند ته ځي، نو ځکه عمران خان پرون ورغی. دوی د هغوی هم خواهش و زموږ هم خواهش دی چې د هند تر دورې مخکې موږ او چین په بېلابېلو سیمیزو مسلو هم نظر ووسو. اپوزیشن هسې د اقتصادي رادارۍ مسله راپورته کوي. په دې پروژې له روان کاره چین هم مطمئن دی او پاکستان هم. ما ته په دې کې څه مسله نه ښکاري، خو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی مسلې ویني. د دوی په نظر پر دې اقتصادي راهداري د صوبو اندېښنې او د حکومت لخوا په خپل وخت د اقتصادي زونونو نه جوړولو چین خفه کړی دی. په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کمیټې غړي او مسلم لیگ نون سیاستوال غوث محمد نزی د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF $6 بلیون قرض اخیستی او په بدل کې ورسره منلی چې د لګښتونو د کمول لپاره به لوی پروژې نه کوي. داغه په نا چین په دې خوشاله نه دی. دی وایي ځینې شیان داسې دي چې د دوو ملکونو ترمنځ وي. چین په دې هم خفه دی چې زموږ حکومت ولې د اقتصادي راهداري ځینې خبرې د IMF سره شریکې کړې دي. بله خبره د سیاسي ثبات ده چې نشته، نو له دې وجې څوک د نړیوالې کچې سرمایه‌کاری ته چې د اقتصادي زونونو جوړولو لپاره ضروري ده زړه نه خکوي. دغه دوه خبرې دي، یو IMF او بل سیاسي بې ثباتي. چین په دې خفه دی او همدې مسله جوړه کړې. چین د پاکستان سره پر اقتصادي راهداري 3 اربع ډالر لګی. دا پروژه د بلوچستان له گوادره پیل شوی او تر پنجاب غځېدلې ده. په دې کې د سړکونو، اورګاډو پټلیو او کارخانو ترڅنګ اقتصادي زونونه جوړیږي. د پاکستان د پلان وزیر خسرو بختیار د اکتوبر په 6 ویلي وو چې پاکستان په دې پروژه کې په خپله برخه ډېر پرمختګ کړی دی. خو د پیپلز پارټۍ یو سیاستوال رضا ربانیکر چې په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره جوړ شوې کمیټې غړی دی، دا نه مني. هغه مشال ریډیو ته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه چین پر دې هم نه دی خوشاله چې حکومت د دې پروژې په اړه د صوبو هغه اندېښنې نه دي ختم کړي چې وایي د دې منصوبې ډېره ګټه پنجاب ته رسي. دی وایي دا پروژه د ټول پاکستان لپاره ده. په گوادر کې خو چې څه کوي کوي، نور باید د کراچۍ لوی بندر هم د دې پروژې سره وتړل شي. بل هر ځای چې اقتصادي ضرورت وي هلته باید د دې پروژې لاندې کار وشي. دا سیاسي خبره نه ده، دا جایزه خبره ده. دې کې هیڅ غلط نشته. خبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې تیرو او اوسنیو حکومتونو په بیا بیا پر وفاقي حکومت غږ کړی چې په دې پروژه کې دوی ته ځکه ډېره برخه ورکړل شي چې دوی د پنجاب په پرتله ډېرې وروسته پاتې دي. وفاقي حکومتونو همیشه دا دریځ ښودلی چې په دې پروژه کې به د چا حق نه خوري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د بلوچستان حکومت د امن نظم د ګډوډي د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ درې مخکخان د شپېتو ورځو لپاره دغې صوبې ته له داخلېدو منع کړي دي. حکومت وایي نه غواړي د دې مشرانو له وجې پښتانه ځوانان د خپلواکۍ اخیستو لپاره ټوپک ته لاس کړي، خو دا غورځنګ وایي پر مخکخانو لګول شوی بندیز نه مني او له خپلو وکیلانو سره تر مشورې وروسته به یې پر خلاف عدالت ته ځي. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ په ورتګ بندیز لګول سم کار بولي. د صوبې کورنو چار وزیر زیولا لنګو د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 4 حکم کړی چې دغه کسان د صوبې هیڅ ضلع ته د 2 میاشتو لپاره ورپرې نږدي. لنګاو زیاته کړه چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست او امنیتي ادارو خلاف چیغې وهي او له دې ویرې چې په بلوچستان کې د بلوڅو په شان پښتانه هم ازادۍ غوښتنې ته ونه هڅېږي، د دې غورځنګ مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي.
آپ یقین کرتے ہیں کہ جب یہ بلوچستان
دے وے تھا سے یقین ہو کہ چکل د بلوچستان لپارا د آزادی غگوشو نو ٹول کالجونه بند شول او ٹول زوانان غرونو ته ختل اوس څوک لا درک دی او د چا مړی مندل کیږي ما اوس په دې سوچ کړی چې پښتون قام له دې نقصان او ژغورم دا دوستان چې دل ترازی دوی د ریاست خلاف خبرې کوي دا وخت موږ ته د یووالي ضرورت دی غلطین له ریاست هم شوی او له ادارو هم له خلکو هم شوی دي نو د غلطینو له وجې باید یو بل سره دښمنی ونه کو ریاست سره څوک جنگ نشي کولای دا منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان امنیتي ادارو غواړي چې غیب کړل شوي کسان د عدالتونو ته حاضر کړي هدفي وژنې دې بندې کړي او له بیلابیلو سیمو دې په ځمکه کې خښ کړل شوي ماینونه راټول کړي پوز ویلی چې په دې ټولو کارونو پرمختګ شوی دی او ډیر غیب کړل شوی کسان کورونو ته ستانه شوی دی د بلوچستان حکومت په نوټیفیکیشن کې ذکر شوی علي وزیر له جنوبی وزیرستانه او محسن داوړ له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي دي محسن داوړ د بلوچستان حکومت د حکم په اړه د اکتوبر په 10 مشال ریډیو ته ویل د دوی ټولې غوښتنې عیني دي او هیڅوک یې چیرته د تګ مخه نشي نیولی
دا اظهار رائے ہو ہر چاہتا آزادی دا دا حق مندا آئین را کڑا قانون را کڑے دے تا یو ڈیر مطلب دا دا قانون دی غلط استعمال کئی او دا با مونگ پادرات کی چنچ کو مخکم لکہ دی دا سے کرونا کڑی زو ما چکلا الیکشن کاغذون جمع کول نو د دې قانون لاندې زه په شمالي وزیرستان باندې زما انټری بند کړی وم نو بیا ماغه هلکې او ماغه خلکو ماغه ولس بیا ما زه د پاکستان په د پارلیمان ممبر وټاکلم هغې زما په حق کې رایه راکړه نو دا هغه بس دا ده چې حقایقو خلکو ته ورونه رسي او دا د کومه حق میدا چې مونږ شروع کړې ده نو په دې باندې خلک راغون نه شي د دین نه خلکو منې کولو د لاسه دي داسې حکومونه جاری کوي
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران لا هم په جیلونو کې دي علی وزیر او محسن داوړ هم تازه تازه د څلور میاشتې بند تیرولو وروسته را خوشی شوي دي یاد دی وی چې د فروری په 2 په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لوڼې د مظاهرې په مهال مړ شوی و پولیسو ویلي چې هغه د زړه درېدو له وجې سا ورکړي خو دې غورځنګ په خپل اف آی آر کې په پولیسو دعوه کړې چې په وهلو سره یې ارمان وژلې دی په دې اړه د سوبې په هایکورټ کې مقدمه روانه ده خو چاته سزا نه ده ورکړل شوې
د بشیر ګواخ رپورټ هو د بلوچستان په دوکې کې د انتظامی چارواکو لخوا پرون په مظاهرینو د ډزو خلاف نن هلته اړتال د دې ښار تاجرانو او سیاسي مشرانو خبرداري ورکړې چې تر هغې چې په ډزو کې تورن چارواکي بدل نشي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي پر دې موضوع د ایوب ترین رپورټ
د بلوچستان و شمال ختیز لور ته په دوکې شهر کې 13 ورځې هغه مهال امنیتي وضعیت کړکېچن شو کله چې د اسیسټنټ کمشنر دوکې مهران بلوچ له لورې پر زمان چوک باندې پر مظاهره چانو باندې هوایي ډز وسوې چې له امله د انجمن تاجران دوکې د مشر شاه محمد ناصر په ګډون درې کسان ټپیان شول تیر ماښام د مشال لیډو سره په خبرو کې د دوکې د تجارت اتحادې مشر شاه محمد ناصر وویل چې دوکانداران او سیاسي مشران پر پرامن مظاهره تو چې ناڅاپه اسسټنټ کمشنر دوکي التراغلی او پر دوی ډزې پیل کړې زدنن په دوکې شهر کې په بشپړه توګه کار بندیز دی په دې ترڅ کې د عوامي نشرل ګوند علاقائي مشر عزت الله ناصر و مشالې ډو ته وویل چې دوی به نن ماپښین درنا یا پرلت پیل کړي کوم چې به په پیش کې د تورونو چارواکو د بدلون پوری روان وي
چې د موږ د کیسه پښتکانم کې مشتانم کې پر امن خلکو باندې نو د دغه تاس پر کې دوه دی پاره او کوم چې ناروا عمل دی په دوکې په بازار کې روډونه بندي دا به بندي شو دا د پاکستان به تاس پر کېږي او د دغه به مشته یو جوډیشل فایر راک
خپل د سیمې سره تړاو لرونکي د مسلم لیگ نون پخوانی وفاقي وزیر سردار یعقوب خان ناصر هم د کاربندیز ملاتړ کړی او ویلي دي چې د انتظامی چارواکو د غلط تګلارې څخه د دوکۍ امنیتي وضع خراب شوې ده.
زمان روډ خو ډېر مین روډ ده، دا دوی بندي کدا دوی بندي، دا خو ډېر غلط خبره ده. په کار درنه هم وکړي، هرتال هم وکړي، او دا کار هم بند کړي، او داسې خلک چې دا ډول کار کوي د هغونو دا دلته ټکانه نه ده. په کار په کار ده چې دا خلک له دې ځایه د دې شر ریپوټیشن نه ده. په دوکۍ په کار
په دې ترس کې مې د انتظامی چارواکو د دریځ معلومولو لپاره د ډیپټی کمشنر دوکۍ قربان علي مکسی سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه په دې اړه خبرو ته چمتو نه سو. بل خوا ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د پیښې په اړه د کمشنر لولای څخه رپورټ طلب کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
پرون په اسلام آباد کې تاجرانو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې حکومت ته غوښتي چې د اضافي ټکسونو پریکړه دې په سمدستي ډول بیرته واخلي. د دوی په خبره د حکومتي پالیسیو له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دې وړاندې په اګست میاشت کې هم تاجرانو د زیاتو ټکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کړو چې حکومت سره تر مذاکراتو وروسته بیا ختم کړ. بلخوا حکومت وایي داسې هیڅ فیصله به نه کوي چې له کبله صنعتونو او یا هم تاجرانو ته زیان ورسي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د اکتوبر په ومه د حکومت د اقتصادي پالیسو او ټکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج وکړو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټکسونو شرع راکمولو سره سره د 50,000 روپو سودا په اخیستو د شناختی کارت خودلو شرط دې هم ختم کړي. په پیښور کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر حاجی محمد حلیم مشال ریډیو ته وویل د حکومت د زیاتو ټکسونو له کبله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي، چې له وجې تاجران او کاروباریان ډېر زیات پریشان دي او د احتجاج هدف یې حکومت ته دا خودل دي چې دوی یې له پریکړو خوشاله نه دي.
سیاست ته بارم نه وړاو، کاروبار بالکل صفر شوی دی، 100% کاروبار 10% راغلی دی. ماچس د بیمانیم ټیکس دی، صابون مانیم ټیکس دی، په پټرولیم ټیکس دی، هر څه مانیم ټیکس دی. 5,000 روپو موبایل له 6,000 روپو ټیکس دی. مهرباني دې وکړي دا ریک ډاون کړي. دا مو سره لګم رستو ان شاء الله موجوده حکومت مم مخ کې روان یم. موږ کینه والله ک 3 میاشتې مور دې کې ته خپل پی ټی کې پر کړم په دې ټیم څخه فهم ولی بیا ډیر ټیکس لاګو کړي دا موږ نشو ورکولې.
له دې وړاندې په اگست میاشت کې هم تاجرانو د زیاتو ټکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کړو او حکومت سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاج یې بیا ختم کړو. په احتجاج کې موجودو تاجرانو وینا وا د دوی د ټکسونو لوجې د حکومت نظام چلیږي نو ورته د اسانتیاوي ورکړې شي. موبایلونو او موټرو په ګډون په نورو کوم شیانو چې حکومت د ټکسونو شرط زیاته کړي نو هغه پر راکمولو سره د وړو کې او درمیانه سایز کاروباریانو لپاره د فکس ټکس سکیم شروع کړي. د پیښور د الکترونکس مارکیټ جنرال سیکرټري محمد زبیر وایي
د ایف بی آر خلاف احتجاج راغلی و زمونږ دغه دی چې ظالمانه چې کوم ټیکس لګېدلی دی د هر یو سیز باندې چې کوم د دې ټیکس دی مهرباني وکړئ چې یاره زمونږ له سرحدي فراکي چې یاره حکومت ته هم فایده رسي مونږ ته هم فایده رسي. نن چې کوم دی نه حکومت ته هم فایده نه رسي مونږ ته هم فایده نه رسي. پاکستان د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې ټول زمونږ چې کوم بزنس کمیونټي دا هغه مکمل جام دی.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې یا ایف بی آر مشر شبر زیدی په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي وو حکومت به داسې هیڅ پریکړه نه کوي چې کبله صنعتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسی. د ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د تاجرانو له ایوی ډلې سره په خبرو کې ویلي چې تاجران د پاکستان د اقتصاد مهمه برخه ده او حکومت به له تاجرانو سره په ګډه دا ټولې مسلې هواروي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پرون په سواد کې د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادانو اتحادیې یا ایپټا د نو حکومتي پالیسیو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل د صوبې د استادانو د تبادلو او د ماشومانو د کارکردګۍ د څارنې مجوزه حکومتي پالیسي نه مني. بلخوا صوبایي حکومت وایي د نوې پالیسۍ په وسیله د تعلیم په برخه کې اصلاحات کول غواړي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
استادانو د سیدو شریف نه ترمنګورې پورې احتجاج واکوم وکړو او د حکومت په ضد نارې ولګولې. احتجاج کې شریک د مدین سکول یو استاد رحیم الله وایي
خو ای ټرانسفر پالیسی سیسز ده پدی ته یقین وکا چې د مشیر صاحب نه راواله او د غټو غټو افسرانو راواله په خپل بینه دی فوا چا ولې سافټویر راوړل دی ول ورکړل دا به یا په برتانیه کې یاو په جاپان کې یاو په فنلند کې یاو په کینیډا کې دا غدینه سافټویر راوړل دلته ورکړل د دې شل کوه
د تاسو لري قبل استادانو مشر حنیف الله زیاتوی چې صوبای حکومت اوس د تعلیم محکمه هم پرایویټ اړخته بوزي زکه د اصلاحاتو په نوم اړې غړې جوړوي
ټیکم اسسمنت کوي دیونو منګه مسترد کوو ځکه چې هغه اسسمنت دی په ټچ موبایل باندې کوي چې هغه د سیکنډري د لیول واړه هم نشي کولی مطلب چې د دوی ماشوم باغ څنګه وکړي
د خیبر پختونخوا پر عملي سکولونو اتحادیه مشر سکندر شاه وای چې دوی بچري هم د حکومت لخوا یو طرفه جوړ کړی شوی اصلاحات ته غاړه کې نه دي کچري دوی غوښتنې اونه منل شوې نو دوی به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې اوتړي
جلسو جلوسونو د سکولونو بندولو د دې قائل نه یو حکومت حد درمی کوي او د خپل پیسې واپس نه لی نه بیا به منګه ټوټلی دی کیفیت ټول سکول نه بندو
په دغه مو چې کله د سواد تند خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړي او ته ترقیاتی کارونو مشر په زراکیم څخه پختنه وکړه نو خاغلی وویل
زړه پالیسی چې نه منینو نه پاکستان به څنګه جوړو نوې دنیا به څنګه جوړو دا چې وجدا د چګور منګه لایت رولو په اډیوکیشن کې رولو په هیلث کې رولو او زه خبر دار چې خپل مدد ویژن دار چې خپل سوچي زمنګ ویژن زمنګ سوچ د خان صاحب سوچ زمنګ چې پرستر ته سوچ زمنګ ګورنمنت دا سوچ ته چیر موږ یو شان خپل کو لیول یې برابر کو چې سبا د غریب سړي د ژوند په غټه کورسې نه مالدار دام نه
د پرامري سکولونو استادان زیاتوي چې دوی صرف د اتحادیې هوددارا احتجاج ته رابلل ول کچري صوبای حکومت دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د ټولې صوبې استادان احتجاج ته راوبلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز
په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د کار موده د 13 اگست میاشت پر 20مه پای ته رسیدلې د نوي قانون تر مخه په صوبه کې صرف د تحصیل او یونین کونسل په کچه انتخابات کیږي ټاکل شوی دا انتخابات به د اول ځل لپاره په قبایلي ضلعو کې هم وشي خو انتخاباتي کمیشن وایي حکومت تر اوسه په صوبه کې نوې حلقه بندۍ نه دي کړې پر دې موضوع تفصیل د خالد خان په رپورټ کې
مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن مشر پیر مقبول احمد اوایل چې د آئین لاندې د مقامی حکومتونو د ختمې دورستو یو سل او شل ورځې کې دننه نوې انتخابات کول ضروری وي خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی
140A دا یو کانسټیټیوشنل آرټیکل دی چې د کم لاندې الیکشن کمیشن بای لوکل گورنمنٹ الیکشن کنڈکٹ کئی خو داغی دپر سسٹم چې کم دی اب پروینشل گورنمنٹ جوړیږي څنګه چې پروینشل گورنمنٹ خپل سسٹم فائنل کی جوړ کی انشاءالله الیکشن کمیشن دا ڈیوٹی دا چې پاغه باندې الیکشن کوي
خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو زم کېدو وروسته په نوې قبایلی ضلعو کې به په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي دا کوم د پاره نوې حلقه بندې ضروری دي پیر مقبول احمد زیاته کړه چې د عدد معلوماتو تر مخه خیبر پښتونخوا حکومت د ویلج کونسل او نایبر هډ کونسل د پاره به ډیر زر د حلقه بندو اعلان وکړي
د بندو چې کوم نه تقریبا اوس هغه پرنشل ګورنمنت رولز فائنل کړ ما په هله کابینه اپروول پیدا پاتې دي خو لا ڈپارٹمنٹ اگر مطلب ویٹ کری دی او چې څنګه داغه مطلب پرنشل ګورنمنت هغه د الیکشن کمیشن سره شیر کی او الیکشن کمیشن خپل مطلب یو پروگرام داغه جاری کی دین شاله دا ویلج کونسل او نایبر کونسل حلقه بندې به شروع کیږي
دا یو پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سویل احمد اول چې تیر ټاکنو کې په ټول پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د سړو په نسبت د زنانو د اوټ اچولو شرع کم و او د دوی کمیشن غواړي چې قبایلی ضلعو او نورو سیمو کې د زنانو د شناختی کارډ او بیا پاوټر لیست کې شامل شي چې راتلونکو ټاکنو کې خپل رې واچوي
اوس هغه علاقو ته چې قبضه کې زنانو ته شناختی کارډ نه دی ملاو اول خو دغه رجسټریشن بطوري شناختی کارډ چې سټیزن جوړ شي نو دغه الیکشن کمیشن یو قسم دا یو کوشش دی چې دغه زنانو ته د شناختی کارډ ول جوړ شي او بیا په ډور سټیپ باندې او دغه نه بعد دغه زمونږ د الیکټورل رول دی د انتخابي فهرست سره جوړ شي
په خیبر پښتونخوا کې تیر مقامی حکومتونو مدا روان کال پوره شوې ده او د مقامی حکومتونو نوی قانون تر مخه پاسوبکه د ضلع کونسل یا ضلع حکومت نظام ختم شی او صرف دا تحصیل او یونین کونسل پکچا با نو ممبران او ناظمان منتخب کی گی. دا یادون دا چی پیښور های کورٹ کے جماعت اسلامی او نور مخالف سیاسی گندنو دا نو مقامی حکومتن ایکٹ خلاف اپیل هم جمع کرے دے. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د ماسپخین یوونیمه بجه کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز له نجیب عامره.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنۍ رسمي دوره د چین پلازمینې بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه به په دې سفر کې د چینایي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ، د کشمیر په موضوع او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګو پرون مشال ته وویل حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دریو مشرانو علي وزیر، محسن داوړ او منظور پښتین د شپېتو ورځو لپاره دغه صوبې ته په داخلي دو بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا د دې بندیز موده د تېرې میاشتې له 23 شروع شوې ده. محسن داوړ پرون مشال ته وویل دوی به د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې خلاف عدالت ته ځي. د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان سوداګرو پرون په اسلام آباد کې د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او د ټیکسونو خلاف مظاهره وکړه. سوداګرو له حکومت غوښتنه کوله چې د ټیکسونو کچه دې ټیټه کړي. په جلال آباد ښار کې د پرونۍ چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 12 تنو ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې 23 نور کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د عراق ولسمشر برهم صالح وروسته له هغې چې په دغه هېواد کې د حکومت ضد له یوې اونۍ نه د کمې مودې په مظاهرو کې له 100 زیات کسان وژل شول، د مظاهره کوونکو خلاف د تشدد غندنه کړې ده. او یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي پرون ویل د شام له شمالي پولیسو څخه تر سلو پورې د امریکایي سرتیرو نورو سیمو ته لیږدونه له دغه هېواد د امریکایي سرتیرو د وستلو په معنا نه ده. ترکیه په یاده سیمه د حملو ښکاره کړه.
اوریدونکو، اوس ترته د ځوانانو غږ خپرونه اورو. د پروګرام زموږ همکار اسرا عالم مومند د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړی و. دا وخت په تاسو په تکراری توګه اورئ.
جلو فنزي سوزول کی
دا بلیک کلوز والی پریتی
ماتا ریسیڈنٹ اف دی ایئر ایوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دیم
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بال مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگول ورو نو سوشل میڈیا بند دا
د زوانانو غق خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغا
مشال لډیو ته وګستئ. زم تاسو کوربا اسرار عالم مومن اوردونکو نن را سره په ځوانانو غږ خبرونه کې د ادبی تشدد په فلسفي او پښتانه ځوانانو په موضوع خپلې څرګندونې شریکې کړې. مېلمانه به وي موږ سره د مردان د بچا خان سکول مشره عقیله بیگم او په کابل کې د ادبی تشدد مبارز او ځوان مدني فعال سید الله سلام. خو لومړی ورځو دی ته چې د اکتوبر پر دویمه په نړۍ کې د ادبی تشدد ورځ ومانځل شوله چې مقصد یې د تاوتریخوالي او تشدد خاتمه ده. دا ورځ په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا ونومول شوه. د هند نیمې وچې د ادبی تشدد مبارز مهاتما ګاندي د اکتوبر پر دویمه زېږېدلې و چې له کبله یې دغه ورځ د ادبی تشدد په نوم شوه. د پښتنو ځوانانو لپاره د ادبی تشدد په فلسفي عمل کول څومره د ارزښت وړ خبره ده. پر دې بعد نن په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو. موږ سره ملمانه د ټلیفون په کرخه راغلي دي، خو تر هر څه مخکې یو راپور اورو.
د ورځې مقصد هم دا دی چې خلکو ته د ادبی تشدد په اړه پوهه ورکړی شي. نو بیا ادبی تشدد څه شی دی؟ پخوانی سینیټر او د انساني حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوونکی افراسیاب خټک وایي
یو دا دی چې جسمانی تشدد دی چې خلک یو بل گزارو کی دین علاوه تشدد چې هغه یعنی یو قسم ته خلکو ته ذهني پریشانی ورکول، بد رویه کول، بد سلوک کول، ماشومانو حق نه ورکول، هر شکل کې چې بل انسان ته ضرر رسي، آزار رسي، دا تشدد دی. عدم تشدد دا چې تشدد خلاف څوک مبارزه کوي جنگ خلاف نو هغه دی عدم تشدد خلک دي. په شلمې پیړۍ کې هندوستان چې ګاندھی او افریقا کې نیلسن مانډیلا او امریکا کې مارټن لوتر کینګ او زمونږ خپل په افغان بادشاہ خان هغه هم د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې وه.
نن وختونه د زنانو د حقونو د خوندیتوب ادارې هم داسې رپورټونه خپروي چې ګنې په زنانو هم په کور دننه او بیا بهر تشدد کیږي. نو د تکړه قبایلی خویندو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر ناهید اپریدی وای چې په زنانو داسې هم تشدد کیږي چې نه د کور نارینه او نه په خپل زنانه دغه تشدد پیژني. نور نه مې پوښتل چې هغه کوم رقم تشدد
خپل یعنی تر خپل فیصلو حق نه ورکول دا یو قسم تشدد دی. نو سیاسي تشدد دی چې ځانې تشدد په خځو باندې روان دی. هغه له نوکرۍ حق نه ورکول خدای په نوکرۍ کې موږ چې کله چې هغه ته خځو زنانو دي په هغه ورکړې کې کم کې څو زنانو سره چې کم دین واغه اراس نه کیږي دا ټول د تشدد شکل دی.
مفتي تسلیم الحق د پیر خلا شوقدر اوسیدونکي دي او خپلې لویه مدرسه هم ده. دی وای چې په شریعت کې هم د تشدد غندنه شوی او د یووالي برابرۍ او هر چا ته د خپل حق ورکولو درس پکې خودل شوی دی.
اسلام بنیاد چکم دی عدم تشدد دی. اسلام چکم دی موږ ته د نرمۍ حکم را کوي. اسلام موږ ته د محبت حکم را کوي. پورې یو اسلام دی یو د مسلمان ژوند دی. نن موجوده مسلمانان ظاهري اگر اسلام ژوند دی خپل کړی نه دی نو دی وجه نه نور خلق اغیار وای ان هغه ګیندا اسلام کی دی نه اسلام دی تشدد سره هیڅ تعلق نه لري.
او دی وای چې که په یو چا تشدد کیږي نو په هر وګړي لازم ده چې مخنیوي وکړي خپل ځان کې د برداشت ماده پیدا کړي نو بیا ممکن ده د خلکو ترمنځ روان لانجی هم ختم شي.
راپور مو واورېدو د ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستی او د نن موضوع ده عدم تشدد فلسفه او پښتانه ځوانان. موږ سره میلمانه دي د مردان د باچا خان سکول مشره قیله بیګم او په کابل کې د عدم تشدد مبارز او ځوان مدني فعال سید الله سلام هم موږ سره د ټلیفون په کر خراغلې دي. اکیله صاحب لومبه تاسو سره زما زمنګ اوریدونکو د ستاسي خبرې دا وخت اوري چمتو وزیر هغه په فیسبوک باندې لیکلی دي چې په عدم تشدد فلسفه باندې باسونه کیږي علمي باسونه کیږي خو په عمل کې نه راوستل کیږي. څه وایي تاسو؟
په عمل کې نه راوستل کیږي نو د هغه بنیادی وجه په دا وایم چې کم سیس چې مونږ هوایي کو تعلیمي ادارو کې مونږ وایو چې دا ډیسپلن دی یا دې سره د اوسنۍ معاشره کې چې اوس کومې لارې اختیار شوې دي هغه نه مونږ تاسو ښه خبر یو چې په دې باندې مونږ امن راولو بقا راولو نو دغه د امن او د بقا د راوستلو لار نه ده چې کومه اختیار شوې ده.
کومې لارې تاسو یادوي؟
لکه تعلیمي ادارو کې لکه تم سیز لپاره چې مونږ د ټوپک او د دی وخلو ټکولو د دی پابندو بیچا د لارې اختیار شوی دا نو دا چې کم دنو په دی باندې امن ناراضي په دی باندې دې ته مونږ لکه هغه لار نه شو ویلې د عدم تشدد اغلار ته مونږ نه شو ویلې.
نو استاد په خیال باندې د سره امن ناراضي تاسو دا وی لکه دې چې تاسو د خبرې مقصد دا وی چې د ټوپک د لارې امن راوصل په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په نړۍ کې چرته هم د ټوپک د لارې امن ناراضي یو خو تاسو دا خبره شو بل دا چې تاسو د سکول خبر وکړه تاسو خپل باندې د سکول استاد هم استي نو آیا الته کې هم دغه د عدم تشدد لار خپلول په کاري استادانو ته؟
بالکل د عدم تشدد لار خپلول په کاري مونږ چې کله د تشدد خبره کوو نو یو ذهني تشدد او جسماني تشدد تشدد صرف د تمون شو لې چې وخل تکول دی وی فدیوی ذهنی تشدد هم کیږي او پکار دا چې لکه عدم تشدد په تعلیمي ادارو کې ډیر خپل کړی شي ډیر پای باندې عمل وکړي شي لکه چې کوم ځای کې تشدد نو الته کې مینا محبت نه ورورولي نه او چې کوم ځای کې عدم تشدد نو الته کې به امن وي مینا محبت ته ورورولي به وي او په تعلیمي ادارو کې کومه وګورو نو دې ته لکه مطلب یو دغه ډیسپلین ویلی شي بې ځای پابندي او اغه د رکول یو سایت ته کومګه وګورو نو مونږ وایو چې دا مونږ د دې ته ډیسپلن وای خو هغه شانتي نه وي
کتا سے مثال نور کے مرن ابوی کتا سودا سے چھو مثال ور کے چھ مطلب باید پر سکول کی چھ ست منگا ڈسپلن یا نظم وایو اغا دا نہ دے
بالکل یو لکه د ڈسپلن دی مثال بتا در کم چھ منگا کلا معصوم تا وایو چھ چپ موږ دې ته وایي چې د کلچر آف سایلنس کنه نو دا دام یو تشدد دی. دا هغه په خیال کې دا وی چې یو کلاس څومره خاموش وي نه سوي سم سم نو دا یو قسم دغه دی ډیسپلن دی خو نه ماشوم ته چې څومره ازادي ورکړي شي چې هغه د خپل خیال اظهار کوي د خپل لاس او خپل چې کومه ته ورکړي د غشي دي چې هغه استعمال کوي چونکی ماشوم فطری طور پیدا شوی آزاد دی په کاري چغته موکي ورکړي چې دي سيزونو او نه چې هغه بار بار مونږ چوپ کوو هغه خپل خیالات او هغه اظهار نشي کولی نو دا اوم تشدد دی ذهني تشدد دی چې به ضرورت مطابق هغه وي او اسی بنه وي
سم سلام صاحب ډیر زیات تو بخی ستاسې خبره مونږ ته سم نه راځي مننه به وي که دغه خپل ځینې لګو خوځیږي زه تاسو راځم اخیله صاحب هم په دغه موضوع کې که لږې نورې خبرې وکړو د ماشومانو دپاره دغه ماشومان چې دغه سکولونو نه تعلیمي ادارو نه نورو ادارو ته ځي نو څه ګوري چې دغلته کې ماشوم څه زده کړي که پرس که هغه تشدد زده کړي یا عدم تشدد زده کړي همدغه به هغه مخکې په ټولنه کې کاروي څه ګوري چې څومره مهم دی دغلته کې دا هر څه
ډیر زیات عدم تشدد خو ډیر زیات مهم دی دغه ماشوم چې دی دا به د قوم یو ښه پر امن وګړی جوړیږي نو په کار دي چې په داسې ادارو کې د داسې ماشوم تربیت وشي چې هلته عدم تشدد ماحول وي عدم تشدد وي تشدد نه وي نه ذهني تشدد وي نه جسماني تشدد وي
ستاسو باچا خان سکول کې څه داسې شته دی چې دغه لړکی مطلب باچا خان څنګه چې د عدم تشدد فلسفه پښتنو ته نړۍ ته ورکړې وه نو د هغه په سکول کې څه ګوري مطلب دغه څه شته کنه
بالکل باچا خان ټول باچا خان سکولونو کې عدم تشدد فلسفه باندې کار کیږي هیڅ قسمه تشدد سوال نه پیدا کیږي چې داسې څه قسمه تشدد وي د خبرو تر تشدد شو مطلب غوسه شوه ماشوم باندې پابندی لګول داسې لکه مطلب دغه نصیبا بالکل هر قسمه یری ترخې نه پاک ماحول موږ ماشوم ته ورکړی دی د زده کړې دپاره د لوبو دپاره د نور سرګرمو دپاره نو داسې په ټولو باچا خان سکولونو کې عدم تشدد په فلسفه باندې کار کیږي او دغه ماشومان ویکلی هم په دې باندې یو دغه ویزت کوي ځای په ځای باندې او هم د فلسفه چې کوم دی نو خوري په کورونو کې او هغوی سره یو تیچر هم وي نو په دې عدم تشدد په فلسفه باندې هغوی چې کوم دی نو کار کوي د ماشوم باچا خان سکول په ماشوم کې عدم تشدد فلسفه د هغه په رګ رګ کې لکه خوره شوې ده
نو څه وایي تاسو ویلې چې څنګه دغه ماشومان دي د باچا خان سکول هغه هر هفته باندې ځې په ځای ګرځي کورونو ته ځي استاد هم ورسره یو دغه عدم تشدد دغه فلسفه هغه مخې ته وړي نو دغه ماشومان چې دغه کورونو ته لاړ شي دوی څه وایي دغلته میندې پلرونو سره خبرې کوي څه وایي دوی
دوی هم دغه ماشوم چې د کله د کور نه راځي او دغه د کور کم تربیت شوي ظاهره خبره ده په کور کې وهل ټکول غوسه دا دغه وي سیزونه وي نو هم د کیسې په باره کې خبرې کوي چې ماشوم د مینې لپاره دی ماشوم سره چې څومره په مینه په نرمۍ په دغه باندې خبره وکړي شي او په نرمۍ ورسره ته راشي نو هغه طریقه باندې ماشوم چې کوم دی نو ډېر ښه پوهیږي په مینه باندې بجای دې چې هغه مونږ اوټوکو غوسه ورته کوغه نو هغه باندې ماشوم هغه مرغ نه دي سره ماشوم کې استغوال راځي نو مونږ وایي چې دا ماشوم بیا وایي چې مټکور دی خبره نه مني او داسې داسې نو هغه په دې سیس باندې خبره کوي مور پلار ته چې د ماشوم د لغتې کم دی تربیت تشدد دا سیس نه دی پکار
لکه تشدد ماشوم نور هم تشدد لور تراولي او عدم تشدد ماشوم عدم تشدد تراولي مننه ډیره زیاته تاسو نور هم خبرې کو او موږ سره سید الله سلام یو واری بیا د ټلیفون په کرخ راغلی دی سلام صاحب ډیره زیاته مننه او د کلسوم برښنا غ پښتنه بزې واری بیا تکرار کما غي په فیسبوک لیکلی دی چې عدم تشدد هلته پکار وي چرته چې ادارې قانون مني دا وي په ځینې ملکونو کې هیڅ ادارا قانون نه مني لهدازه عدم تشدد پر سبا په درد نه خړل کیږي څه وایي ستاسو څه نظر دی په دې
دا غلی برښنا پښتنه لکه مزای سرچینه اخلي زما خپل باور دی چې دلته دوا کار سوي د ادمي تشدد د سرلاري د فخري افغان بابا دا نظریه او تګلاره او دستور ډیر تطبیق نه سو دا چې لکه خور سو مخته روحیه راکړه نو یې ژوند راکړه خو په کار دا و چې پښتون افغان قوم پښتون افغان ولس ډیر په دې د دې په تطبیق پسې د دې په راسپړلو پسې د دې په علمي پلیکېدو پسې په دغه پسې ګرځې دی وای دوه مکه ساده به چې دلته د ادمي تشدد پر ضد کار وسو کنه د دغه نظریه د لمنځولو لپاره د افراطیت د زیږولو د افراطیت د پیدا کولو د افراطیت د ترویج د افراطیت د کرولو لپاره دونه کار وسو چې بل اخره
موز لکه اغلی برېښنا او ګڼ نور ځوانان یې دونه وځپل چې هغوی بالاخره یوه دا خبره هم کوي چې له دغسې ادارو سره یا له دغسې ارګانونو سره چې هغوی ډېر په عدم تشدد باور نه لري په تشدد کول په کار دی. ولې زما خپل باور دا دی چې په تام کې د بیداری او د ژوند د ښه کولو لپاره د ټولو پښتنو ځوانانو د نړۍ د ټولو انسانانو لپاره د عدم تشدد فلسفه فلسفه ده، ځکه چې د تشدد کول کله کله نه ډېر کله افراطیت او تشدد د دې سبب شوی دی چې موږ خپل ځان پکې خراب کړو. لکه د افغانستان جګړه وګوره، قبایلي سیمو کې تشدد وګوره.
سلام صاحب، استاد دې خبرې په تایید کې زه یو پښتنه لرم، څنګه چې یو مثال دی زه به دا ووایم چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ دی هغوی په وار وار دا و چې زمونږ دغه مبارزه سوله ییزه ده، په وار وار هغوی دا خبره کوي. او چې کوم پوهان دي هغوی هم وایي چې ډېر وخت پسه داسې پښتانه ځوانان را باسېدلي دي چې سوله ییزه مبارزه کوي، سوله ییزه مبارزه مخته وړي. پر دې به هم تاسو رڼا اچوئ. دلته کې په فیسبوک باندې ولی جان لیکي، درویش چې ولی جان درویش چې عدم تشدد اوس وخت نه دی، اوس د رښتینې پاڅون وخت دی. مرخو هسې هم مروخو چې لږ کار وکړو دغه راز د خپلو خلکو لپاره. نو دغه دوی ته څه ویل غواړي چې آیا څومره هم دوی چې دغه خبره کوي چې اوس پاڅون به کار دغه سوله ییزه پاڅون ستاسې په خیال باندې ښه نه دی چې دغه کوم منظور پښتین په مشرۍ باندې روان دی؟
ګوره، موږ خو چې د دنیا د ازادۍ غوښتنې غورځنګونو ته د کامي مبارزې ته ګورو، که د مارتن لوټر کینګ ګورې، که د نیلسن منډیلا ګورې، که پاچا خان او ګاندي، دوی ټول د عدم تشدد لارې هغه تر ډېره ځایه ورسېدل. زما لپاره په کار ده پښتون ژغورنې غورځنګ د نړۍ یو له عدم تشدد غورځنګونو، یو له هغو غورځنګونو چې شپه ورځ تر تهدید، تر ګواښ، تر مرګ او تر زولنو لاندې دي، خو دوی بیا هم د امن، مینې او سولې چیغې کوي. او دا ډېره مهمه ده. زموږ د ځوانانو پر افراطیت باور د دې سبب شوی دی چې موږ د دغه حالت ته راورسېږو. نو که موږ یوارې بیا داسې یو څه لاس کوو، هغه مخامخ کیسه خو به یو وخت افغانستان کام دینی افراطیت و ظلمی و پر افراطیت و پر تشنج و پر تشدد باور لاره، هغه وسلې ته یې لاس دغسې کیسه ځین جوړه شوه، کورنۍ جګړې ځین جوړې شوې، تشدد داسې ځین جوړ شو چې د بیان ازادي، د میرمنو ازادي او هیڅ انساني حقونه چاته نه ورکول کېدای شوی، کنه چې د خپل خوشبلې نه وای. زما خپل باور دا دی چې اوس زموږ د انسجام او د قوت لپاره د عدم تشدد او مینې تر نامه لاندې رایودای کېدل او په دغه فلسفه راټولېدل او بالاخره دنیا ته دا ښول چې موږ د دغسې فکر، د دغسې اجنډا او د دغسې
څرګندونه شریکې کړې. مېلمانه دي د مردان د باچا خان سکول مشره خیلا بیګم، او په کابل کې د عدم تشدد مبارز او ځوان مدني فعال سید الله سلام. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په دویمه په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ ومانځل شوه. ملمنو ترزو تاسو رازو په ټلیفون له تاسو سره خبر کو په اسکایپ باندې موږ سره څوک دی دا وخت سړی مشي
محترم ممن صاحب تا ته ملمنو ته سلامونه وایم. ار پزیر هم د کراچای نه.
ار پزیر صاحب ډیر سړی مشي، او تاسو د افغانستان سره تعلق لري، نو څه وایي دغه سیمه کې د عدم تشدد د فلسفي خپلولو څومره ارزښت، څومره اړتیا ده دغه ته؟
بالکل ممن صاحب، ډیر اړتیا ده، ځکه چې عدم تشدد یو داسې لار ده چې بالکل هنو زب ما په خیال باندې د کوم نوی ځوانان چې راوچت شوی دی، منظور پښتین دی او داسې دوی ملګري مشران محسن داوړ والی وزیر، نو دا کوم تنظیم چې دی زما په خیال دا ډیر ښه رول لوبوي. نو زما په خیال ټول پښتنو ته کلر دی کبر دی، ټول پښتنو ته دا پکار دی زما په خیال چې دا ډیر ښه روان دی د عدم تشدد فلسفه.
ډیر زیاته مننه ستاسو نه. په فیسبوک باندې عبدالقادر همدرد لیکي، زه د کور مې ضلع نه تاسو دغه پیغام در کوم چې د عدم تشدد یو لوی تحریک د باچا خان بابا تیر شوی وو،
هغوی سره په عدم تشدد باندې روان وو، خو بیا هم د حکومتونو لخوا ورباندې ډیر سخت ظلم وشو. نو دا و چې د باچا خان تحریک یو شمیر چیلنجونو سره مخ شو، خو پوښتنه دا ده چې حکومت د عدم تشدد تحریکونو نه ولې یریږي چې په هغه باندې بیا دومره د کیدوبند سره هغې مخ کو. دغسې وقار خان بیا لیکي چې زه د کرک نه تاسو ته دغه پوښتنه درلیږم چې عدم تشدد یوه سیاسي نظریه ده او که اخلاقي. دغه راز نور ملګرو هم پوښتنې پرېښودې دي، خو زه راځم میلمنو ته. موږ سره د مردان د باچا خان سکول مشره عقیله بیګم دا وخت د ټلیفون په کرښه ده. عقیله بیګم صاحب، دغه پوښتنې څه ځواب ورکوي؟ دغه ملګری چې کومه پوښتنه کړې ده چې باچا خان د عدم تشدد تحریک پیل کړی وو، نو د ډیرو سختو ستونزو سره او مسلو سره مخ شو، دا و چې حکومتونه ولې د دغې نه ویریږي؟
نو حکومتونه بس دا ویم چې ځکه د دې خبرې نه وریږي چې باچا خان باندې چې څومره ظلم زیاتې دی په ملګرو باندې، خدای خدمتګارانو باندې شوي، نو هغوی د کولی وه چې هر څومره ظلم او زیاتي تاسو کوي، خو موږ د عدم تشدد لار به نه پرېږدو. هغوی د حق غوښتنه کوي، هغوی حق پیلوي او حقونه خپل خدای خدمتګاران او سمم چې هغوی د حق آواز پورته کولو، د ازادي آوازې پورته کولو، د خپلواکي غوښتنې کوله. نو چونکی حکومت هغه داسې وي چې ډېر سیزونه هغوی پټ ساتي او کوم دغه نه چې هغوی ته فائده کېږي، نو هغه سیزونه هغوی په مخ راولي، هغوی په مخ کې بوزي او چې کوم دی کې د حق غوښتنه او د حق پوښتنه کېږي، نو هغه ځای کې هغوی چې کوم دي، نو بیا غلی پاتې کېږي یا هغوی دباوي، هغوی باندې ظلم او زیاتی کېږي.
او د بل ملګری دا پوښتنه کړې د وقار خان چې د عدم تشدد فلسفه د سیاسي نظریه ده او که اخلاقي؟
دا اخلاقي نظریه ده، ځکه چې عدم تشدد یو داسې فلسفه ده چې عدم تشدد به الله راضي چې موږ یو بل اومنو، یو بل اوزغمو، یو بل مسلې وورو، د خبرو په ذریعه باندې خپلې مسلې حل کړو او د تشدد جواب موږ په تشدد ورنکو. نو دا زویم چې دا یو اخلاقي نظریه ده.
سمه. او تاسو راځم سید الله سلام صاحب، اوس څنګه ګوري چې دغه سیمې د راتلونکي ته څنګه ګوري؟ په افغانستان کې جګړه ځای په ځای روانه ده، دغه سی په قبایلي سیمو کې دغه جنگ جګړه روانه ده، خو په دغه باندې موږ څه لږ ډیر بحث هم وکړو، خو په کور کې، په حجرو کې، په جوماتونو کې د عدم تشدد فلسفې خپلولو، په هغې عمل کولو ته څومره اړتیا ده؟
زما خو خپل باور دا دی مومن صاحب چې عدم تشدد اخلاقي فلسفه بالاخره د یو روغې سیاسي ایدیالوژي نظریې او کرکې لپاره لاره هواروي، لکه د دنیا د نورو مملکتونو لپاره چې لاره هواره کړې ده. او راځم ستاسو پوښتنې ته چې اوس څومره اړتیا یا
دغه لګ نور هم باس وکړه، تاسو چې دغه خبره وکړه چې عدم تشدد چې کوم دی هغه سیاسي دغه ته هم لار هواري، په دغه کې لګ نور را واچې مننه به، ځکه چې دغه ځوانان دا وخت ستاسې غوري، هغوی هم دغه سوچ کوي چې خپل سیاسي حقونه، جمهوري حقونه یوازې د نورو لارو ترلاسه کېدای شي، هغوی د څه وایي؟
ګوره، اوس دا عدم تشدد فلسفه اخلاقي اړخ یې ور پیاوړی کړو، د میرمنو حقونه، د ماشوم حقونه، د نظریو د بیان، نظریو د ورکړې، دا بالاخره ټول هغه اصول دي یا ټول هغه بنسټونه دي چې یو دیموکراتیک نظام، یو جمهوریت، یو داسې فضا ته لاره هواروي چې په هغه کې هر څوک ځای سي، هر څوک خپله نظریه ورکړي، او بالاخره دا نظریې انسانانو نه ډېرې داسې لوړې نه سي چې فرزنګ سا انسانان هغه د خپلې خبرې قرباني سي. کله کله اوس دلته افراطیت دا تاوان کړی دی چې لکه دغه کرل سوی افراطیت چې د دینی افراطیت دی او د کریو د استخباراتو د سټیټ او د دولتونو لخوا وده ورکول سوی ده. ګوره، دوی تاوان دا دی چې هغوی هیچ چا ته د ژوند کولو حق نه ورکوي. تاسې به یا داسې یاست لکه دوی چې دي، یا به تاسې نه یاست. فقط هغه ټول خبره دا ده. په داسې حالت کې هیڅ نظریه، هیڅ جمهوریت، هیڅ ټولنه هیڅ ملت او هیڅ قوم څنګه وده وکړي کنه، چې هیڅوک پکې د بیان د ازادۍ حق نه لري. په دغسې وختو کې معمولا هغه په میلیونونو کسانو په یو میلیونی ملت باندې فقط هغه خبره تطبیقیږي چې یوه کوچنۍ ادارې د خپلو ګټو په اساس وړي، یا یوه کړۍ وړي، یا یوه کورنۍ وړي که نه، نو په دغه اساس هغه ډېر دغه انحصار چې ماتوي. موږ به عدمي تشدد ته ځو، او په عدمي تشدد کې ګوره زموږ د تعلیم چې د میرمنو او د ځوانانو لپاره د طبقاتي تضادونه، جنسیتي تضادونه، ښوونه، د بیان ازادي، دغه دینی افراطیت افراط له منځه وړل کنه، دا ټول چې له منځه ځي بالاخره دغه اخلاقي چوکاټ د دې باعث کېږي چې موږ سیاسي پختګۍ ته ورسېږو، او بالاخره د دغه یو نظام او جوړښت لرونکی اوسو چې هغه زموږ خپل وي، زموږ لپاره د منلو وي، او موږ ورباندې راټول یو.
سمه ښه، اخري شي بيدي اخیلا بیگم صاحب په دغه لګرنا واچې غزمنګ راپور کې هم تاسو وردل چې په کورونو کې خزو باندې څه قسمه تشدد کیږي، او بیا که دغه لګ وضاحت وکړي چې دغه مخه څنګه نیول کېدی شي په څو قسمه تشدد. اول خدای زمنګ اردن کو توجه څنګه دی کې ول شو وختي غ راپور کې چې مختلف قسمونه لري تشدد.
بالکل، په کورونو کې اوس هم بلکې ډیر زیات په خزو باندې تشدد کیږي. دا هغه وجه دا ده چې تعلیم او شعور ډېر زیات کم دی. تعلیم حق چې کم دی نو هغه د جینکو نه اغستل شوی دی. هغې ته چې کم دی نو جینی الک کې فرق کول، دا پکې دی جینډر ډسکریمینیشن چې ویل کېږي. بیا په هغې کې ښځو لا د فیصلو ورکولو حق نشته. یو جینۍ ده او هغه غواړي چې زه دې په خپل خوښه باندې واده وکړم، نو دا خاص کر د پښتنو په معاشره کې دا ډېر لوی شرم ګڼلې شي. هغې له دا حق نه ورکړی کېږي. بیا هغې چې کوم دی نو غواړي چې زه دې د خپلې خوښې نوکري وکړم، نو بیا هم په هغې باندې دا پابندي وي چې څه دا نوکري به کې، دا به کې، دغه به نه کې. هغې ته دغه پابندي هم کېښودلې کېږي.
نو دا ټول د تشدد قسمونه دي تاسې دا وایي؟
بالکل، دا تشدد قسمونه دي، دا کېږي په کورونو کې.
دا څومره خطرناک دی دغه تشدد دغه ټولنې لپاره؟ تاسو چې کومه د پښتنو ټولنې یادوي، د هغې لپاره څومره خطرناک دی؟ د هغې د پرمختګ مخه نیسي؟
د هغې د سدي مخنیوي به داسې کېږي چې موږ هم دغه عدم تشدد د فلسفه پر وړاندې بوزو، همدغې خلکو ته د شعور د لارې وښیو چې تعلیم ضروری دی د دوی لپاره. بیا دا فیصله چې کوم ده، دوی له د فیصلو حق ورکول پکار دي چې دوی د خپل ژوند فیصله په خپلو کې، خپل ژوند دوی په خپل تیر کړي.
د دوی په ذهنونو کې چې دا کمې خبرې دي، د دوی په ذهنونو کې دا کمې اندېښنې دي، یری دي که پرس کوي جنې سکول ته لاړ شي، دا به وشي، دا به وشي، دغه په اړه باندې څه وایي؟ چې
دوی ته د دوی ژوندي مثالونه ورکول پکار دي، لکه چې کم خلک سکول ته دي، نوکری کوي، ډاکټران دي، زنانه چې کمی دي او جینکي سکولونو ته ځي، او بیا کم ځای کې چې کو ایجوکیشن دي، هغې مثالونه ورکول پکار دي چې دغه هم مور پلار دي، دوی هم خپل بچي دي تعلیمي ماحول ته لیږي، نوکری پې کوي، سکولونه پې وایي، او چې کوم دي نو ښه ټیک ټاک ماحول روان دي، او په دې سکول کې یا په دې ادارې کې داسې هیڅ هم څه نه وي، نو وخت په وخت باندې به دغه اندېښنې چې کوم دي د دوی د ذهن نه وځي.
سم سم، ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه، سید الله سلام صاحب او کیلا بیگم صاحب، ستاسو دواړو میلمنو ډېره زیاته مننه موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته. اوردونکو دا موږ سره میلمانه د مردان د بچا خان سکول مشره اکیلا بیگم، او په کابل کې د عدم تشدد مبارز ځوان مدني فعال سید الله سلام. اوردونکو همدې سره د پروګرام مزمنانو غږ وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له محمد ته اجازه ورکړئ. د الله پامان، ښه وختونه.